لدی چې ویزه مې لرله هم وینیولم او حج کنه ته انتقال کړم بیا یې خوشی کړم دوی زما ویزه نه منله ویری چې د میډیکل ویزه ده
دوی وايي په شخصي لباسونو کې د اشخاصو پیژندل ورته ستونزمن شي او نشي کولای دغه کسانو او پولیسو ترمنځ توپیر وکړي دوی دا کوي چې اوس مهال په پاکستان کې میشت افغانان له هر ډول بشري حقوقو به برخې او د ویر او خفګان په فضا کې ژوند کوي د پاکستان پولیسو تر اوسه دغه ادعا او پاړه سن دی ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د روان کال د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نخو وروسته پاکستان په دې هیواد کې په میشتو کډوالو فشارونه زیات کړل نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو خبري کانفرنس کې د بیا اسناد افغانانو د نیولو د سختو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ نوموړي ټینګار کړی چې لستنېدو وروسته که دغه افغانان بیا پاکستان ته ننوځي نو سمدستي به ونیول شي په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې اوسمهال وضعیت تر بل هر وخت خراب او د کډوالو نیول په د دوام لري د دې شورا رئیس میوند عالمی افغان د سې شمې پورز ازادي رادیو ته ویل
وضعیت ډیر زیات خراب دی پولیس سهار او ماخام راځي اند شپې یو دوه او درې بجې راځي تو ورځې دوه درې ځله راځي او هر افغان چې مخې ته ورشي او اسناد ونه لري نیسي او حاجی کم ته انتقالوي او افغانستان ته ډیپورت کوي ډیر بد وضعیت دی
خو نوموړي ونه ویل چې آیا پاکستاني پولیس په رسمي یا په شخصي لباسونو کې د افغانانو کورونو ته ننوځي دا اندېښنې په داسې حال کې چې په وروستیو کې د طالبانو د کډوالو وزیر له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتي ډډه وکړي او هغوی ته پخپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي مولوی عبدالکبیر جمعه د ډسمبر 12مه په پکتیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي افغان کډوال په نورو هیوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي تازه د ډسمبر په 15مه له ایران او پاکستانه 1500 کورنۍ چې د کورنۍ د غړو شمېرې 3015 ته رسېده په خپله خوښه او په جبري ډول ستنې شوي په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي چې ډېری د تیر جمهوري نظام غړي مدني فعالان خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان دي په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته پناه وړي او که افغانستان ته شړل کېږي ژوند به یې د مرګ له ګواښ سره مخ شي پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي له هغه وخته بیا د روان 2015 کال د نومبر تر دیرشمې پاکستان لږ تر لږه 1.8 میلیونه افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي
د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډي خوني افغان مسولان وایي د دوړو هیوادونو ترمنځ د لارو په بندیدو سره د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیان رسیدلی دی د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنې د معلوماتو له مخې افغانستان په کلنۍ ډول 3 تر 5 میلیونه ټونه د ډبرو سکرو یوازې پاکستان ته صادرول د ډبرو سکرو ځینې کاروباریان وایي سکل د نورو کلونو پر خلاف په افغانستان کې د نن د ډبرو سکرو پریمانه او بیې هم راټیټې شوې دي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندېدو له دوو میاشتو زیاتې مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د ډسمبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل
او غیر لغه یا مهاجرینو ته یې دا څوک چې راځي هغه کولی شي تر څو ولي د ډبرو د سکرو د صادرات په ټپه باندې واسطه په دې کې هم د افغانستان د صادر کوونکو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې چې فابریکې وي هغو ته زښت ډېر مشکلات برابر شوي دي چې مې چې فابریکې ته ویدیو ټوله د افغانستان په زوالو سوېدلې او د افغانستان د زوالو څخه یې کار اخلي علم یې دا ده چې دواړه لورې د خپلو خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پای ته پیومې چې د دواړو لورو خلکو ته سخت ځانونه متوجه دي او سخت ځانونه یې وګالله
ښاغلی مومن وایي په افغانستان کې سره لدې چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کیږي خو په خبره دی برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هیواد دننه د برېښنا د تولید او ګڼو نورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونه جوړ کړل سي د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته لدرې تر 15 میلیونو ټنو پوری د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي رادیو ته وویل،
طبعا د افغانستان دغال چې کله نه صادریږي نو په دې خاطر باندې په عوایدو باندې بد اغېز کوي، دې کې شک نشته. د کال به مونږ تقریبا پخوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 15 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل، اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفر شوي دي. او په افغانستان کې د نننې چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د شپږ میلیونه تر 2 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساګ میلادي کال له اکتوبر د لارې له بندېدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي، خو وایي سګنۍ اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دوکاندارانو د تفتیش مشر او سونتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بیې هم راټیټې شوې دي. دا وایي اوسمهال د یو ټن ډبرو بیه تر 6500 افغانیو ده، چې تیر کال زمای دا بیه تر 12 او حتی 13 طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکز ویو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډسمبر په 4 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار، غیر قانوني استفادې او د ولسونو د ځورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت واکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوحه، استانبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. د یادونې ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو له درکه یو بډایه هیواد دی چې تر ټولو ډېر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي د خپلو ماشومانو لپاره وړیا تفریحي ځایونو ته لاسرسی نه لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل محدود تفریحي مرکزونه شته، خو په خبره هغه هم د پیسو په مقابل کې، او دوی هم د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې خپل ماشومان ورولي. نور حالې په دې رپورټ کې.
پلازمینه کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل. د کابل د شاشهید سیمې یو اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان یې دا شان یو رستوران ته وروستي، شنبه د دسمبر په 13 ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري، ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان دې د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو، بیکاری او بېوزلۍ ته پام دا ټول لپاره ډیره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی، خو هلته اجازه نه ورکوي، یعنی بندي. او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي، داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري، خو واړه رستورانتونه دي. نو ماشومان دپاره ډېر په محدوده ساحه کې، واړه ساحه کې جوړ شوي دي، یعنی ډېر وخت پکې نه شي تېرولی، ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي. هلته موقت وخت دپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي، هماغه غذا دې وخوري، بیا نور درته وایي یعنی لا چې زه پرې دې نور لپاره. زموږ کور کې خپل ماشومان تقریبا 15 ماشومان دي، او ټول د دې وخت نه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي. خو د سه کوم خزینه د بیا مونږه ما رستورانت زو یو خسال خورل لپاره میته رازو.
د کابل خار د خیرخانی سیمه اوسیدونکو ماجبین هم ورته خبره کوي.
پرکو رایګون نس برخن مو خزانه جزې رفتن د اکثریت پرکو نس
وړیا پرکونه نشته. هغه زینه چې دی هغه د لوبو وسایل نه لري. رستورانتونه چې دی د ماشومان لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي. خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولې شي چې پیسې ولري. بي وزله کورنۍ هم خپل او هم ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو لزته به پرخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل خروالي ویان نعمت الله بارکزي ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې یو سلو یو څلوېښت پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
خروالی کابل فعلا در شهر کابل 141 پارک فعال داره.
کابل خروالی دا محل په ټول کابل کې یو سل یو سلويخ پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول حزینې پرته ورتللې شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل خار لتیرو دریو کلونو رئیس په نادر خان غونډې کې دیوبل تفریحي ځای جوړولو کار هم روان کړي چې سړکونه جمعات او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل خروالی لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې شمیر خصوصي تفریحي پارکونو مسولین هم ادعا لري چې دوی بیوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او د غشان د خوندیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسول برکت الله زازي ازادي رادیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د دې شواره ده بس معلوم ده بیاغه 500 افغانۍ ده چې ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راشي دروازې کې موږ کوي چې یاره موږ اصل کې واس نه ځای په اوبې موږ پری پری دادو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي تر سل 500 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ بل بس لرو چې د مکتبونو ده سبو مشومار راځي بیا وته به موږ 500 په اوبې په صدر ډیسکاونټ ورکړو. کله چې پامیرونه خلاص واخو معلومدار خبره ازه کوي پامیر چې پارت ځینو هغه کې د دروازې ټکټ کې فاره کې مختلف رستورانتونه ورکیو فل هم داسې مصارف په ډیر کم شي یا تیا پسه د پارکی کې راځي بي زیات شو د زړه خلک دمر اوس پارتم نه راځي.
په راپور کې مرکزوي میرمنې هم همدا خبره کوي وايي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو لامل دوی نسی ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې بي برخې سوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته لزدا کړو او کار سربېره تفریحي پارکونه ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د انجونو او خزو پر تاک بندیز لګولای دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاک او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي منډې وهي او یا له نورو سره ساتیري کوي وخت تیروي هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښیي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي نو کیدای شي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي ویرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریح ځایونه ډېر مهم دي ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کیږي بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلي کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبو خوړو جامو آرام او امن کورنۍ چاپېریال پوره استراحت سربېره په تازه هوا او د زمې په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوب کولو سره ښه وده کولای سي. هغه امکانات چې نن سبا یې ډیری افغان ماشومان نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا دمو زد پکت کولت نه پاره کی ما زمیر روان د هوا ویډیو سړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کاختی د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندي دی. حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا ورته سوی هوا ویډیو سړی دا یو مشکلات موجود دی.
من دا شپه رو میاشت کیری چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خو څه نه راڅه کیږي که ته دا زموږ ږغ پور کې نه یو کار ته یو شی نهشته دلته. دا شپه رو میاشت کیری اوس په وچ وړو اریان نمی ولس ځان را نږدې کوي، نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی، دا زموږ غږ ترې ځای ورسوي. ډېره مهرباني.
زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یږدم چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 120 متره پایپونه ور اچولي دي، ډېرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې. نو دغه پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پورې ورسېږ، دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابر کړي، نو ډېر به شوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري، په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې ل خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم په 1940 غالباً 1940 کال کې، او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یو علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنې ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې اوسېدلی یم، چېرته چې باندې د پلار دند لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر راوروسته یعنې د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخي خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې په کې داخل کړ. په اغلب ګمان د 2 کلونو عمر چې لاړم، 2 ساعته مزل مې په خپو وکړ، او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په لیسه کې د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل که، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، او په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا 2.5 سوه خره به وه. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا که کرایه کړی مې، په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه، او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ، او بس بیا د هغې نه پسې ډېر راوته رالو، بیا هم سل بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي، او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بل ډیره زیاته غارنه و او د خونځې چې و د کورون نه لري نو دا رواج ول تلک منځین مکتبون ته یا خونځې ته چې بخل په سیکلون باندې ستل هلته د خرو رواج دا وخت په سیکل چا پیژندل نو نو افغاني ټولنه ډیره ورسته پاتې و نو بس دا خر یو ښه وسیله و
کله مو چې په خونځي کې درس وایي یعنی د ماشومتوب له وخته دا فکرونه چې اوس در سره دی د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو
دا نو لمړني وختونه چې یعنی ولنی سیمفونه یو ټول دي شو په هغه وخت کې په ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړ خو کله چې په شپږم ټولګي کې ومنو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو که د بل چا وو په هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ اوس خو په خپله په انسان کې داخلي متری هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو ورځپاڼې خوا خو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دا زیاتره مرکو کې کیسه ما کړل نو یو وخت کې مې سمیم چې په شیرونه خو دا سیف سمیم چې زمونږ ډېر درود استاد دی د عزت وړ سړی دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو هغه طبعا د داد په تمه یې د شاباسي نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده دا خبره په ما هم ونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې بس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې بیا وکړله او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته وایست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ او زه خو داس خبر يم چې اوس هم تاسو شاعري کوي
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما په فکر باندې شاعري اسانه ده بیا چې په چا کې ورکی نو هغه ته دومره ګران کار نه دی شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوې دي
شعرونو ټولګه مو همدا یوه
یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې چاپ ته تیار ده نو څومره چې وخت تیریږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي نو ځکه بیا یې لږه لیکي نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ
ډېر ښه وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې په خوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خنده چیرته ځي مخ نه چې شورکه خنده چیرته ځي او سترګو ته که ځینو جړه چیرته ځي او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړ او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي او ته چې له ما پوښتې ته ووایا ته چې له ما پوښتې ته ووایا ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي او ولی په خونخورې هڅه ووري سوي د خوارانو خیره چیرته زی او حسن پر تمام وی چی ورشی تیر مس رنگین خایس د لیلا چیرته زی او غمه د زنګو د وخت ملګری دی غمه د زنګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته زی
ډیر ښه تاسو ډیر پښتنې کړی خو لخپل لوري مو جواب نه دی ورکړی
بله بله او چې رښتیا درته هم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واشم هغه سوچ چې
ډیره له ډیره زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ورو خو دا ستاسو لومړی کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وي او بیا وروسته مو دوام ورکړه
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډې کیسو یو ټولګه وه د محلونو خوا کې اغه ما لوست او پاره کې یو د کیسه مارډیر زیات خوښ شوی چې یو د ګول په نامه و او همدارنګه یو ناول می لوست او هغه سمیم صاحب را کړی و چې تر اوسه په پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلی په نامه باندې صاحب زاده محمود ادریس لیکل دی ډیر زیات کول ناول دی نو دا ناول او دا لنډه کیسه په ما کې زو خوښ می شولې البته د لیکلو چل می ته کړی دی بیا زمان دغه کول نه لمړی دغه ولنډه کیسه او دغه نورسته می په نورو کیسو پیل وکړه بیا د شهادت په خبر کې مو خبرې درلې ځینې کیسې می ډیر زیاتې مشهور کړې ډیر لیکونه د خلکو راځي ډیر وسته دی ما ما زو رسپانه کې چاپ شو نو بیا دغه نه را ورسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو څو شپې ته لنډه کیسې لیکلې خو زما لنډه کیسه په دغه کې و بل ځانګړتیا دا و چې زما ځینې کیسې تراژیدی کومېډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وي دا خلکو ډېر ډېر خوښ کړي
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خپګان یا تراژیدی هم پکې دی
خپګان بلې هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته وایسته او کار څه دا خلکو ډېر ډېر خوښ کړي حتی واستغانو کسانیم سي ماشه میسه اندغه سي نورو د دې ځاتي وسته د دې دغه کېني زما په مجموع باندې ډېر ښه سريزه ودی کدي او همدغه سب کې ډېر زیات خوښ دا راوسته تا کله په ماچ ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لرن فلمونه او یا ډرامه او سیریالونه دا مې وګولې کړل د دې مجموعې چاپ دی د زیاترو او ډایریکټر هم زوم دا مې فلم کړی هم دی د افغانستان ټول تلویزیونونه د زما ډرامې خبرې شوې
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لاندو کیسو برخه زه غواړم چې لګ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لاندو کیسو ستاسو تر ډیره پورې په خوا او اوس کوم ده او څه بدلون پکې راغلی کنه
بخ نو تاسو ته ستاسو معلومات چې لیکوال مواد ټولین نخلی په لیکواله کې خصوصا د لرنینګ سیپل کولو کې زما په نظر لمرانه شربانه چې په داسې څه څه لیکلو کې چې ترته د مخه چا نه یې کړی او یا کچیرته کړی مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکار شي زما د لرنو کې سو محتوا یا منځپانګه چې دا هر کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زبردم رویه ما چې به نوې پدې دي چې پروفیسور سیر منګل یو کتاب چاپ کړ پښتو افسانه افسانو کې څو سال پاره کې د رسول کلونه کې چې چالنډ کې سی په پښتو کې لیکل په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا تیړلې دي د کامین او خواله د ټولې د خپلې دي باغ کې په اخر کې به لږ څه خودلې دي چې دا د لږ څو لیکوالان دي نو یعنی صاحب کې دي شي نو بیا د موضوع برخه راغلې ده د منګل شه لیکلې چې د موضوع په لحاظ باندې دا څه دا تراب کې څه شي دي دا دا غړي نه لري نه ویدي نو زما د کیسو عنوانونه د خبره پوسټ پوری دي او د موضوع غانم چې دي دا
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دی یو څو کیسو مو چې
عنوانونه ګورو سعیده نو فارن دا یو کیسه نوم دی د سګ جنازه
د سګ جنازه چې تاسو وایي مطلب مو امدا د افغانستان سګ وګړي دي
باندې او اصلا دا څه دی چې بل د ستاسو پښتنه زه په بل څه سم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی نو په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي لاندې کیسې لیکلې دي د فرزند د امریکایانو په برخه کې مې لاندې کیسې لیکلې دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادوې دي وې په هغې باندې مې کیسې لیکلې دي نو د سل جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس یې مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تللی خلک یې تشویقوي او بالاخره دا هم چې کابل ته هلته چیزي چور هر څه خلاص شوی خو بس د سګ د مخې ته ورځي او دا د تیر باسي د سګ تر غواړي لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سګ هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه لپاره وړل کېږي.
دا به د هغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله 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 ما که زنه دغه سین جنازه هم خلکو ډیره زیات خوخه کړی و یا فرضاً د تمدن لا کای زما یو تنځه کیسه ده ما په پاتلون نکړی ده کنه نو دغه څه یو دغه په برواز چې ما د پاتلون ډیره غوښتلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل بشیر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یې وایي په پاتلون کې خلاصه کړی و کولی نه نو خالي هم نه دا خو بيخي ډیره زیات خلکو خوخه کړی
ډیر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی نندره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ما چې لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي زموږ څو سره توپیر دی چې یو په خپل ډرامه م کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده او د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کیږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کې ته دروغ کولای نه شي چې په تنه نه شي کولای وړه اشتباه چې وکړل ټول کې سې د منځ ځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل غیظ نسبت د هغه نه ډیر دی لاندې کې سې نه ډیر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په هغه کې ویل چې یو خپل جنې په لاندې کې سې مګر هم ته به ته عمل نه شي دا غي جړا دا غي ادا دا په خپل د لیکون سم چې نه دی زیات اثر لري او نور به دا ماغه شي کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لاندې کې څه خو دی هغه به ټول چې مخکې نه رسواني او په سر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو به ډیر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کوم لاندې کې څه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه هغه ته څوک ازریږي نه چې ویلولې یا بیا یې وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی او یو بل خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلې شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلې نه شي نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیون نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنا یوازې تجربه لري
ما خپل یو وګت کورس د ډایریکشن اخستم، خو صحیح خبره را ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایریکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال خپل ډایریکټر شي نو هغه به ډیر دقیق ډایریکټر وي. خو زه داسې ډایریکټر ما د ډایریکټر خو مختلف قسمونه لري، د جنگ بیل ډایریکټر، د ډانس بیلی، د ډیالوګ بیلی. زه په خپل د انداز ډایریکټر یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایریکټر باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامین خپل کار دی، د ډایریکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامین ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامین پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناشتې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایریکټر وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وو. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم، مدیر د معارف له افسر راغلی وو، بس و مې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
اغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وو چې زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمنان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي. او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخ.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامه یې چې دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وې دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې استاد جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي. او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د بزنس د خدمت وکړم، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنی که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک یې ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زموږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مو راته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بل ټولګه ده. هغه د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوې څېرې او د پلانک پر ځای. په دې کې دولس که دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس، چېرته چا ارواپونه د افغانستان پخوانی اوسنۍ پولي د کمپیوټر اساسات، دا شیان مې درشل یا بل دا چې زما ناول ورشي خلکو ډېر زیات خوښ کړ. دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی، او د غمزده استاد باندې مې کتاب لیکلی دی هغه هم چاپوم، د سندور شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتخاب نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنورۍ په میاشت کې، دیوالونه خبرې کوي، دا یې نوم دی، دا په انګلیسي ژبه 15 لنډې کیسې دي. اوس که دې شعر خوښ وي نو شعر به درته ووایم.
مهرباني وکي او ما دې همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و. تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واوروه بیا به خدای پمني وکړي.
نو شعر داسې دی چې تصویر نه تصور دې ارمانونه ګرځوي، او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر ستر مات کړ، انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. څوک د بڼو چې جکی تاو کړمه له سترګو، ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړی، جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي، او تراب پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکې د خدای خدی وي.
د آزادی میلمه
واپس مزڑا سینہ کے لاکھ زنو تن کے میں ہم دا حصہ کا رخت وا خود رشوا او ستم دے در پیات کرما.